نی صفه 1298 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمې نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په کابل کې نن د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونو سره مل و. په کابل کې یو شمېر ګوندونو د افغان حکومت چارواکو، سیاستوالو او سفارتونو د دغې موافقې له لاسلیک هرکلی کړی، خو یو شمېر نور یې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر یو رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه به یې واورو.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک څو شېبې وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې وویل، لکه څنګه چې موږ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کوو، له طالبانو څخه غواړو چې د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار غوره کړي او خپل راتلونکي ښه او خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې په یو خصوصي پوانتون کې وینا کوله، له اسلامي حزب سره د سولې موافقې لاسلیک کې د ټولو افغانانو په خیر وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره د افغان حکومت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغه وویل، هیله مند یو، هغه فکر چې موږ د خپلې خاورې د سولې او ټیکاو لپاره لرو، په همدې لار کې یو بل ګټور ګام هم پورته شي او دا موافقه تطبیق شي، او بیا هم د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې هغوی هم سولې ته حاضر شي. قسم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال زیاتې هڅې وکړې چې د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو بریالی نه شو. د اسلامي حزب د سولې مرکچی پلاوی د ښاغلي کرزي د حکومت پر مهال سوزل کابل ته راغی، خو د دواړو خواوو خبرو مثبته نتیجه ورنه کړه. په همدې حال کې په کابل کې د عدالت پونم ګوند یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ، او د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار څخه وغوښتل چې دا موافقه لاسلیک کړي. د دغه ګوند مشر عبدالرشید ایوبی وویل،
امید لرو چې دغه د سولې باب چې پرانستل شو دا به لا پسې غځېږي، او په افغانستان کې به د ټولو خواوو سره همدغه د سولې خبرې شروع کیږي.
په همدې توګه په کابل کې د امریکا او انګلستان سفارتونو او د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دغې موافقې له لاسلیک هرکلی کړی. د امریکا سفارت چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو د دغې موافقې له لاسلیک ملاتړ کړی او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسیدو مثبته اغیزه وکړي. د انګلستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې د هرکلی ترڅنګ د دغې موافقې پر رسمي او هر اړخیز تطبیق باندې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ کړی او د دغې موافقې د نتایجو په اړه یې خوشبیني څرګنده کړې ده. دغو بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو ویلي چې د افغان سولې په تړاو له بین الافغاني خبرو او د ملي یووالي حکومت له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. کوله بل اخوانند کابل خار په شارینو کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند د اسلامي حزب سره د سولې د موافقه په مخالفت یو اعتراضي غونډه وکړه او د ګلبدین حکمتیار ضد شوارونه ورکړل. د شغلې پونم دغه ګوند یوې غړي امریکا غټه وویل،
د ګلبدین د جنایتکاری دورې ته نور هم ادامه ورکوي. موږ دې سره د افغانستان خلک دې سره موافقه نه دي چې دې راشي او دلته د سوري سوله یعنی دلته کې دا فقط جنایت راوړي زموږ هیواد ته.
دغه ګوند یو پریکړلیک په صادرولو ګلبدین حکمتیار ته د قضایي مسؤل نیت د ورکولو پر ځای د هغه د محاکمې غوښتنه وکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو د شمالي کارولینا د شارلټ په شهر کې له دوو شپو راهیسې خونړۍ مظاهرې روانې دي. اوس هم په دغه شهر کې اضطراري حالت نافذ دی. په شارلټ کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د تېرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو تور پوستي سړی په ډزو وشتي او ویې وژي. پام وکړئ په دې اکله دغه رپورټ ته.
د شمالي کارولاینا د شارلټ په ښار کې اضطراري حالت وروسته له هغه اعلان شو چې تېره شپه یو تن اعتراض کوونکی د پولیسو لخوا وویشتل شو او د خلکو آرام لاریون د پولیسو سره په اخو ډب بدل شو. په شارلټ کې د اضطراري حالت د اعلانېدو تر څنګ ملي ګارد هم اوس په دې ښار کې ځای پر ځای شوی دی. په شارلټ کې د اعتراضونو تیره سیشنبه له دې امله پایل شول چې یو تورپوستی پولیس د کنت لیمون سکات په نامه یو درې څلوېښت کلن تورپوستی د هغه د خپل کور مخې ته له موټر څخه د ښکته کېدو په وخت کې په ډزو وویشت. پولیس وایي چې سکات وسله درلوده او پولیسو ورته د وسلې د غورځولو امر وکړ، خو هغه د پولیسو له امر څخه سرغړونه وکړه. خو د وژل شوي کس کورنۍ بیا وایي چې هغه وسله نه بلکې یوه کتابچه په لاس کې نیولې وه. د دې پیښې عیني شاهدان وایي چې سکات خپل لاسونه پورته نیولي وو. که څه هم د پولیسو کمرې د پیښې ویډیو ثبت کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده خپره شوې.
د پولیسو قماندان ولې ویډیو نه نشروي؟ هغوی موږ وژني. چیرې ده ویډیو؟ د یو سړي مړی په سړک پروت دی، خو ویډیو چیرته ده؟
د شارلټ له پیښې نه وړاندې تیره جمعه په یوه بله جلا پیښه کې د اوکلاهوما ایالت د تولسا ښار یو سپین پوستی پولیس یو تن بې وسلې تورپوستی سړی چې خپل موټر ته ور روان و په ډزو ووژلو. سکال په متحده ایالتونو کې تر اوسه پورې ټول ټال اووه سوه شپږ کسان د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د واشنگټن پوست د یوې سروې پر اساس په وژل شوو کسانو کې یو سل درې اویا تورپوستی او درې سوه څلور ویشت سپین پوستی امریکایان شامل دي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم، د اشناټیک د پروګرام درنو اوریدونکو، روشان نورزایمه د دې هفته د پروګرام کوربه. درنو اوریدونکو، نن غواړو په دې باندې خبر وکړو چې بیگ ډیټا څه ته ویل کیږي او په ادارو او افرادو څه تاثیر لري. ویل کیږي چې په نږدې راتلونکي به په نړۍ کې هر څه، که هغه کور وي، که یخچال وي، که موټر وي او که هغه د انسان بدن وي، ډیټا تولید کړي. یعنی هر هغه څه چې موږ تاسو کوو هغه به ډیټا یا معلومات تولیدوي او یا به په ډیټا او یا معلوماتو اړول کیږي. د دغه ډیټا حجم به دومره ډیر وي چې د نړۍ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل سوی. د اټکلونو له مخې به په کال 2020 کې د ډیټا حجم 40 زیټا بایټس وي. دغه شمېره دومره ډیره ده چې که د ځمکې ټول ریګ راواخیستل سي او څوپله ضرب هم سي، بیا به هم ورباندې ډیره وي. خو دغه ډیټا به څه معنی ولري؟ د دولتونو، ادارو او افرادو په کار، فعالیت او ژوند به څه تاثیر وکړي؟ دغه زموږ د نن شپې د اشناټیک د پروګرام موضوع ده. د نن شپې د اشناټیک په پروګرام کې د ډیټا او معلوماتو په اړه باندې خبرې کوو، د بیگ ډیټا او معلوماتو په اړه باندې البته، او په دې باندې هم خبرې کوو چې بیگ ډیټا یا لویه ډیټا یا ډیره ډیټا یا هغه ډیټا چې حجم یې ډیر وي، هغه په ادارو، په افرادو، په دولتونو باندې څه تاثیر کوي. د پروګرام میلمانه راسره د بریا د کنسلټنسي مشر او د معلوماتي ټکنالوژي بلاګر قدرت الله هیوادپال صاحب دی، او همدارنګه په پروګرام کې مو د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې د بورډ غړی سید مرجان د عزیز صاحب هم میلمه کړی دی. وګورو چې میلمانه راسره څوک دی. اول به زه وګورم، هیوادپال صاحب راسره دی؟
بلې، وغږ مارم نورزش.
تشکر. موږ به کوشش وکړو چې د پروګرام په جریان کې د عزیز صاحب ته هم ټلیفون وکړو، خو زه فکر کوم چې دوی ماته په فیسبوک باندې پیغام ایښی و چې یو څه مصروف دي. په هر صورت راځي اول د دې نه پیل کړو، هیوادپال صاحب، چې ډیټا معلومات موږ تاسو چې په ډیجیټلي شکل باندې تعریفوو، یعنی هغه معلومات چې کمپیوټر یې پروسس کوي، کمپیوټر یا نورو ټکنالوژي پروسس کوي او هغه د صفر یا د یو په شکل باندې اوړي، دغه د بیگ ډیټا چې موږ تاسو لویه ډیټا یا ډیره ډیټا یا هغه ډیټا چې حجم یې ډیر ورته وایو، دغه څه تفاوت لري؟ د دې حجم ډیر دی، دغه دپاره ورته بیگ ډیټا ویل کیږي او که څنګه؟
د بسم الله الرحمن الرحیم، اول خو تاسو ته محترم قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. کله چې نورځي سمون د بیگ ډیټا بحث کوو، بیگ ډیټا څخه مقصد دا دی چې یو عادي کمپیوټر تاسو استفاده کوي، خو یو استعمالون کې دی، یو کمپیوټر دی، هغه چې کوم معلومات جنریټ کوي یا کوم معلومات چې منځ ته راوړي، فایل لیکي، دغه کې هغه د دې شخص لپاره کفایت کوي. کله چې موږ بیگ ډیټا ته زو په ډیره ساده اصطلاحات اصطلاح کې هم استعمالون کې هم هغه وسیله چې د معلومات راغونډي او هم هغه وسیله چې د معلومات ارزیابي کوي او هم هغه وسیله چې د معلومات پرنا کې فیصله کوي دا ټول لوی کی او د دې لوی او دوس خزمون هدف په میلیون هاو دی یعنی میلیون هاو استعمالون کې دي مثال د موبایل ټلیفون نه استعمالي و دا میلیون هاو موبایل ټلیفونونه دي به دا هر شخص کې د څه فکر وکړي چې په یو وخت کې یو عکس سره شریک کی نو په یو ثانیه کې په یو دقیقه کې موږ میلیون هاو عکسونه لرو یا که ساده یو عادی پیغام واسطه یا لکه تاسو فیسبوک کې مثال یو میلیون یا دو میلیون لیدونکي یا فالوورز لري دا ټول چې تاسو ته یو یو پیغام هم واسطه په یو دقیقه کې تاسو ته مثال یو میلیون معلومات یا دو میلیون معلومات راځي دغه معلومات د انسان د وسې پوره نه دي چې دغه ارزیابي کې معلوم کی چې په دې دو میلیون اشخاص کې معنی څو نه خلکو د چی شي باره کې پوښتنې نو دې لپاره به موږ خاص وسیله لرو چې هغه به دا وسیله ارزیابي کوي به تاسو ته وایي چې مثال په دې دو میلیون غوښتنو کې درې میلیون غوښتنو کې پنځه لکه غوښتنې د صحت باره کې دي یو لکه د تعلیم باره کې دي شنو به چې کله موږ فیصله کوو یا موږ وایو چې صحیح ده را پنځه لکه خلکو غوښتنه باید اول حل شي چې صحت مشکل دی راځي پیسې څومره دي دولت لپاره یا ادارو لپاره دا د پنځو لکو غوښتنه معنی موږ تمرکز کوو دلته پیسه لګوو او همداسې نو اصل هدف موږ چې کله ستري ډیټا څخه یا د ډیرو معلوماتو بحث کوو دغه هدف دی چې څه رقم معلومات پیدا کړي یا دولت پرې استفاده کړي
یعنی څنګه چې تاسو ویل کچیر کمپیوټران راواخلو نو مثلا په نړۍ کې میلیونونه کمپیوټران دي او دا کمپیوټرانو استعمال په خپل ډیټا تولیدوي مثلا څوک څنګه استعمالي په کوم وخت کې استعمالي نو دا ډیټا کچیر سره راټول سي نو دا دومره حجمي ډیریږي چې د انسان د وسنه وتلې چې یا د ارزیابي کې یا د وګوري نو ډیټا به بیگ ډیټا ول کیږي او روسه چې به ور باندې کار کیږي هغه انالایز کیږي تحلیل او تجزیه کیږي او به دغه په حساب باندې تصامیم نیول کیږي هغه ته به مشتاسو ډیټا انالیټیکس یا مثلا مشتاسو د بیگ ډیټا استعمال ورته وایو مننه کوم ایواد پال صاحب مشتاسو اوس خو تقریبا د ماشینو سره مو ډیر سره کار ستنه مثلا په خپل موټر دی موټر هم ډیټا مثلا تولیدوي چونر ګرځي په کم ځای کې ګرځي کم سړکو باندې ګرځي اوس هم یعنی آیا مشتاسو ویلی سو چې مشتاسو د بیگ ډیټا په اثر کې یا د داسې په داسې اثر کې یو چې د ډیټا حجم لکه څنګه چې تاسو ویل دومره ډیر دی چې هغه د انسان د هغه ظرفیت نه وتلی دی چې ورباندې یا ورباندې وپوهېږدی پر چې په میلیونو یا مثلا په ټریلیونو پیغامونه دي یا مثلا معلومات دي چې هغه سره ټولیږي
او موږ د سکیږي انرژي صاحب کسره دا خپل دا ډیټا د پوهې سبب کیږي به موږ د نالج د پاره د پوهې د پاره یو پروسا لرو زغړ مخکدين چې هغه ستاسو پختن تراشم دي من لکڅو غږیږم چې کله موږ دا ډیټا پیدا کیږي دا معلومات نه خدا مفروضي او عموما لنډه معنی کې د ډیټا د فرضي دغه کیږي چې څومره معلومات لکه دا مفهوم یا د څه فکر وکړي چې زکه د ورځې لاس زنګ و هم دا هیڅ معنی نه لري خو که چیرته د څه معلوم شي چې دا لاس زنګ کی زما پنځه زنګ ډاکټر ته په دې ساحه کې یا مې پنځه زنګ د تعلیم باره کې او هم د څه خلک چې دلته اوسېږي په دې زمونږ په دې ساحه کې دوی که مثال فیسبوک استفاده کوي یا زنګ وهي یا میسج وهي او د دوی ټولو مثال یا 50% یا 40% پیسې په دې مصرفیږي چې د اولاد د تعلیم باره کې پوښتنه کوي یا دغه کېږي کله چې دا میلیون نفر په همدغه وخت کې دغه معلومات راغونډ کړي نو دولت ته یو طرف معلومیږي چې په دې ساحه کې یا په دې سیمه کې کوم مشکل دی چې د خلک هغې باندې پوښتنه کوي د بیگ ډیټا یو غټ هدف یا یو غټه ګټه ده دا چې دا یو لوري کې خلکو ته یا دولت ته یا څوک چې فیصله کوي او هغه په کوم وسیلو په اساس باندې د موبایل په د ساعت لکه تاسو چې موټر یاد کوځي په حساب باندې نو کله چې دولت فیصله کوي بیا دغه وسایل لته استفاده کوي اوس کرش دی وادي نفر ژوند ته د څه فکر وکړي چې څوک سهار را پاتېږي سات زنګ وهي کله سات زنګ وهي دا انټرنیټ سره سات وصل دی پیږي دا پنځه بجې را پاتېږي یا چې کله زی سپورت کوي هغه د صحت معلومات چې دی غټولې سپتي کله چې دفتر ته ځي هغه دفتر موټر ټول صحه معلومات چې دا په کومه لار دفتر ته ځي کله دفتر کې کار کوي هغه کمپیوټر سره چې دا څه کوي نو د دې د ټول معلومات آنلاین شته. کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر څه داخي چې زه د ورځې دومره منډه وم دومره صحت لرم. یا مثال تاسو تاسو ټول صحیح دي تا تیار ډاکټر سره شته دی. نو کله چې هغه راځي په تاسو نور ټیسټونه نه کوي هغه ټول ډیټا را خلاصي ټول معلومات مو تیار سره شته هغه په حساب ما تاسو سره فیصله کوي. نو کله چې موږ د ټول شی نه بحث کوو نو ډیټا څخه هدف ته چې معلومات جنریټ کیږي یا معلومات منځ ته راځي مهمه ده چې د دې څخه څه رقم ګټه اخیستل کیږي.
بله دلته په اروپا او امریکا کې د طب په برخه کې اوس ډېر رباني بحث روان دي، خصوصا مثلا دوی د سرطان خبره کوي یا مثلا دغه سید نورو امراض خبره کوي چې کچیر دوی دغه ټوله معلومات سره ټول کړي نو دوی به کولی شي چې شتره مثلا دارو درمل ورکي او شتره تداوی وکړي. د یو څورز د مخه د سرطان په اړه باندې یو د طبي چارو کارپو ویلی و چې دوی فکر کوي چې سرطان په خپل یو داسي مشکل یو داسي مرض دی چې هغه دوی کولی سي چې د ډیټا لاري حل کړي. مثلا په خپل ایرسي کوم معلومات چې دي هغه چې دوی راټول کړي د سرطان د ناروغانو په اړه باندې چې نور معلومات راټول کړي چې شي خوري مثلا څنګه د سرطان د کوم مرض چې دی دغه سره څنګه د مقاومت کوي چې عکس العمل په مقابل کې شي بدني د ټول چې سره راټول کړي نو دوی کولی سي چې بیا د سرطان په اړه باندې شتره او دقیق تر څیړنې وکړي او دواوی ورکړي. دغه سپ نور برخو کې هم مثلا د موټر خبره دغه وایرلس وښي ډرایورلس موټر چې ورته وایي یا مثلا داس موټر چې هغه څوک پکې نه سپور یا ډرایور ونه لري هغه خپل هم ډیټا تولیدوي او دغه ډیټا بیا کېدای شي چې په شتره توګه په مثبت توګه د ترافیک په برخه کې مثلا استعمال سي په خپل د موټر د حرکت په برخه کې استعمال سي. نو دا ټول ډیټا تولیدوي خو ډیر خلکو ته به دا جالب وي. دلته موږ ته د فیسبوک په پاڼه باندې هارون سمون لیکلی دی چې د فیسبوک د ډیټا په اړه باندې معلومات راکړي. څنګه ښه مثال به ورکو یواد پال صاحب چې خلک په بیگ ډیټا باندې شتره وپویږي؟ فیسبوک خو ډیر خلک استعمالوي اوس خشه که ډیر خلک نه په افغانستان کې تر نورو ټولنیزو رسنیو ډیر استعمالیږي. د فیسبوک په اړه باندې داسې یو مثال ورکولی شو چې خلکو ته دغه بیگ ډیټا یا په حجم ډیر ډیټا واضح تر سي
تل سي. د فیسبوک زب دوه درې مثال ورکوم. یو مثال کې فکر مو یي بدبختانه چې دلته یو سي امنیتی مشکل پیدا شي یا څوکي یا مثال کزین و زلزلہ راغلی وتی زیاده حالاتو فیسبوک اتومات پوي شو چې دا کوم ساحه کې چې دا زلزلہ راغلی دا غ ساحه د خلکو د اوسیدونکو ډیټا یا اتومات راوغسته یو میسج ورکاو چې تاسو مرګري روغ دي کنه دي یا هر چا غ میسج باندې کلیک کوو چې وو زروغیم. دوی د چش په اساس وکړو چې تاسو د موقعیت معلومات را واخیستل. مثال په پلانکی شهر کې زلزلہ راغلی امنیتی مشکل پیدا شوی سیلاب راغلی نو د دې لارې ګجرات کې وکړو کابل کې چې دا څه وخت مخکې یو څه مشکلات پیدا شو هغوی کې هم ځینې خلک چې د کابل د اوسېدو ځای وو هغوی ته دا پیغام راتو. یعنی کېدای شي په کابل کې 1 میلیون یا 5 میلیون خلک فیسبوک استفاده کوي یا ټولو ته دغه پیغام را صرف د کابل خلکو ته د نورو ساحو ته نه راتلل. دا یو مثال دی. بل مثال ورسره داس کولای شي چې لکه ستاسو په فیسبوک کې استعمالوي دلته کېدای شي لس نفر یا دیر شي اته یا لس زره اته زره نوی زره نفر مثال دی خاص هوټل باره کې خاص خوراک باره کې خاص تعلیم یا چیش باره کې پوښتنه وکړي نو دوی تاسو ته د خیله ستاسو ماته معلومات درکوي چې دوی تاسو ته نږدې داده یا نږدې مروختون دی یا دغه شراحه ده. دا ټول څه په اساس کېږي چې تاسو دا معلومات چې صحیح خلک وسیږي ستاسو خاني کوم لټون مو کړی داغه پرانا کې تاسو ته دا معلومات درکوي چې دا حسابي. بل مثال دا هم کېدای شي لکه تاسو سیاسي خبرونه یا لکه د وایس اف امریکا د امریکا غږ دی یا نور د سی میډیا اوټلیټ دی یا چینلونه دی هغه تاسو تعقیبوي. نو هر کله چې فیسبوک ته لاړ شي هغه پروګرامونه یا هغه کمپنۍ چې همدا ساحه کې کار کوي تاسو ته دغه کوي یو توصیه غونډې کوي چې کېدای شي تاسو دام خوشي کېدای شي تاسو دام خوشي چې بیا هغه ورسره تاسو لایک کوي. د چې ډیر مثالونه دي ډیر چې هغه فیسبوک خپل استاسي معلومات یا د نور معلومات پرانا کې تاسو ته ځینې وړاندیزونه درکوي.
بله او د تجارت په نړۍ کې یا د تجارت په برخه کې وس د بیگ ډیټا نه ډیره تقریبا ډیره ګټه اخیستل کیږي، خو د دې ګټه اخیستل به په راتلونکي لا ډیر سي. د اعلانات په برخه کې ایواد پال صاحب تاسو البته د فیسبوک خبره وکړله، فیسبوک مثلا که څوک چیري یو خاص سایت ته مثلا ځي نو دوی هغه معلومات راټولولی سي، یا مثلا دغه څنګه چې تاسو ویل مثلا د چا هغه نور کوم خصوصیات چې دي، چې کوم ځای کې ژوند کوي، یا مثلا چی شي خوري، یا مثلا چی شي خوښیږي، یا رفیقان څوک دي په فیسبوک باندې، هغه ملګري څوک دي، دغه په حساب باندې بیا دوی کولی سي داسې معلومات اعلاناتو کمپنیو ته یا مثلا تجاران ته ورکی چې دوی بیا په هغه حساب باندې خپل هغه مشخصه ګیراکان چې دي یا مشتریان چې دي هغه پیدا کی، وو هغه ته خاص هغه ته اعلان واستوي. دا شی خو به ډیری په نړۍ په نه پوهم په افغانستان کې به څومره، خو په نړۍ کې خو د دې نه ډیر ګټه اخیستل کیږي. یو
بل همداسې یو سره پیش یو څه وخت مخکې دی فیسبوک دغه مانی یو څه چا چیلانه کړي وه، تا وی تر دې هدا پورې ویلو چې چیرته تاسو یا میرمن مو یا تاسو یا مخکې له دې څخه چا سره واده کوي، نور دنیا کې خدا ډیر عام رواج دی چې واده څخه مخکې د میړه او د ښځې یا دا سره څنګه چې بولي دوی سره ویني یو ځلې دا نامزاد دی یا کوژدنې ده. نو دوی حتی دا هم دي چې دا غجنې د فیسبوک د استعمال د تاریخچې په رڼا کې ستاسو دغه د تاریخچې په رڼا کې هلته د طلاق فیصدي هم لوړه ده. دا تاسو چې ستاسو واده به څومره عمر دوام وکړي او تر دې حد پورې دا شی یو دقیق دغه هم دی. حتی ورته دې حد پورې ځینې وخت فیسبوک چې ځینې وړاندوینې کړي وي هغه ته 50% پورې صحیح، او هغه څه په اساس چې دا ارواپوهان وایي چې د انسان ژوند تر 50% پورې هغه تکراری کارونه دي، صرف 15% داسې لکه تاسو دفتر ته په میول ارزه یو موټر استعمالوي، یو ژبه م استعمالوي، کتابونه م هغه یو ډول کتابونه لولې، مرګري م هغه مرګري. نو په دې اساس معنی دا دوامدار کار ستاسو د آینده وړاندوینې هم کوي. اوس چې کله موږ دغه خو ټولنیز اړخ شو، کله چې کاروباري اړخ ترا شو، به کاروباري اړخ کې اکثر وختای چې ستاسو د مسلک ته صاحب پرانا کې، ستاسو د جنسیت پرانا کې، ستاسو د پخوانې د خرڅلاو یا د اخیستنې یا د پیرودنې د دې تاریخچې په رڼا کې ورسره کوم مواد استعمالوي، کوم صحي مشکلات کله لري، یا بل شي د دې ټول په رڼا کې حتی تاسو ته دغه هم وایي چې کوم مصنوعات استفاده کوي، څه رقم استفاده کوي. او دا یوازې فیسبوک نه، خپله ګوګل چې د یو ډیر مشهور د لټون یو ماشین دی، هغه هم خپل د معلومات رخلي. حتی دا چې ګڼل کیږي چې دوی د میاشتې 100 میلیارډ لټون کوي په نړیواله سطحه، نو تاسو چار ځل دا لټون کوئ، ستاسو ډیټا هلته ځي، ستاسو معلومات ځي. نو بل ځل چې تاسو یو څه لټوئ، هغه اتومات پیږي چې تاسو څه شي غواړئ چې ولټوئ، بیا په هماغه رڼا کې چې ستاسو چلند وي هغه معلومات تاسو ته درښيي. مثال که زه اوس رېسټورانټ پسې ګرځم، یو هوټل پسې غواړم خوراک پکې وکم، نو ماته به د واشنگتن د امریکا نه ښیي، ماته به د کابل ښیي، حتی کېدای شي شارینو کې اوسېږم، ماته به د شارینو ښیي، ځکه هغه زما د معلوماتو په اساس زما د موقعیت په حساب پخوا مې څه خوړلي څه رقم کړي بېخي دقیق راته رهنمایي کوي چې تاسو کولی شئ چې چیرته لاړ شئ، له چا څخه سودا واخلئ.
مننه کوم هیوادپال صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې تاسو د آشنا ټیک خبرونه د آشنا رادیو نه اوریدل، نن شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې د بیگ ډیټا په اړه باندې خبر کوو. په دې باندې هم خبر کوو چې دغه بیگ ډیټا به په ادارو په افرادو څه تاثیر وکړي. په پروګرام کې میلمه را سره د معلوماتي ټکنالوژي کارپو او بلاګر قدرت الله هیوادپال صاحب دی. درنو اوریدونکو که چیرته تاسو غواړئ په پروګرام کې برخه واخلئ، نو تاسو کولی شئ چې په 202-619-3014 باندې موږ ته ټلیفون وکړئ او همدا اوس په پروګرام کې برخه واخلئ. تاسو کولی شئ د فیسبوک په پاڼه باندې هم موږ ته خپل پیغامونه ولېږئ، موږ به د میلمه سره شریکو. یو میلمه یو اوریدونکو لرو، زه فکر کوم د دوی قدر سو بل اوریدونکو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ. بله مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. سلامات وسی جوړ وسی. مهرباني وکړئ، د آشنا ټیک خبرونه د پښتون لری نظر لری.
وعلیکم السلام.
بلی آواز مو سم نرازی مهربانی که ولر موقعیت مم تغییر ورکی. ز فکر کوم د دوی تلیفون قطع سو پر صورت بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک دی او د کوم ځای نه تلیفون کړی تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه هني کې هلي تاسو ته او واتس اپ سره ته ټول او
مختلفو. وعلیکم السلام مهرباني.
تاسو پر اسماتیک پروګرام چې د هغاري ورځې په تیرې دوه سره یې کوم ډیر معلومات مو ځنه
مننه کوم چې زما خبرونه اوري مهرباني
وکړئ. خو تاسو یاد دي چې راوي ما د چا شهره نه څه درکوه یا دلته یو څه د کمپیوټر څخه ډیر معلومات لري بیا تاسو یې وسات کړئ چې دي
بله
زه چې تاسو ته نوې دغه تخنیکی همکار سره رابطه وکړه هغه ته خپل شمیره وخه
یو
نفر
او د ټلیفون ورسته که کیدای سی بیا ما ته ټلیفون وکه زه به بیا هغه شمیره واخلم د هغه سره به خبر وکړو پروګرام به ورسره وکړو درسته ده
د اختراونې د ختمېدونه ورسته
بله وو وو
سید هم په دې شمیره باندې
بله وو زه فکر کوم چې تا څو ځلې مخکې هم ټلیفون کړی و هلته دفتر کې نو کچیر دفتر شمیره باندې تلیفون وکي نو زه به وری وسمه زه به منتظر وسم تلیفون وکړ نمبر به راکی سید زه فکر کوم یو د کشمیر خان صاحب زموږ تخنیکی همکار به د وساس څخه نمره واخلي دوی به ساس څخه نمره واخلي او دوی به ساس سره خبر وکي سایسو یواد پال صاحب راځي په دې باندې خبر وکړو چې موږ تاسو په عمومي لحاظ باندې خبرې وکړلې اوس د اداراتو په کار باندې په فعالیت باندې به څومره تاثیر وکړي دغه بیګ ډیټا اوایا فکر کوئ چې په افغانستان کې موږ تاسو ادارو ته دغه ډیټا ګټه رسوای سي او په کوم موارد کې به ګټه ورسوي؟
اول خدای دی ګټه خو کوي دی خو هیڅ شک نشته چې فکر وکړي چې تاسو کله یو فیصله کوي هغه فیصله چې د معلوماتو په اساس وي هغه ډیره بهتري نسبت هغه پریکړو ته چې یو څوک هغه کې معلومات و نه لري. خو دلته بحث دا دی چې آیا موږ دا ظرفیت لرو چې دومره معلومات راغون کړی شو په تخنیکی سطح کې دی چې یو څه امکان ولري چې موږ ظرفیتونه هم وي داسې ځوانان هم وي چې دغه مهارت ولري. خو آیا موږ دومره وسایل لرو چې زموږ معلومات راغون کړي؟ یو بحث که په ملي سطح وکړو عموما کله چې دولت فیصلې کوي دولت باید هغه ساحې د هدف لاندې ونیسي چې په هغه ساحو کې ضرورت ډېر وي. اوس که مثال ما سره صرف دومره پیسې چې زه وکولی شم چې یو سرک 100 یا 200 کیلومتره هغه قیر کم نو زه دا فیصله سره کوم وکم چې کوم سرک ته ولاړ شم. خو طبعا دغه ځای ته بزم چې استعمالوونکي ډېری دغه سرک ارزښت ډېری هلته موټرې تګ راتګ ډېر کوي هغه صاحب سره کوم معلومات د همدې معلوماتو یا همدې ډیټا په اساس باندې ما سره باید دا معلومات ووسي. نو کله چې موږ دغه وسایل وکولی شو چې لکه وستل ته بهترین مثال که د معلوماتو راغونډول لپاره اوس یو موبایل ټلیفون نه دی ګرځنده ټلیفون نه تقریبا هر افغان یې لري که دولت وکولی شي یا ادارې وکولی شي چې له دې څخه دغه استفاده وکړي چې دا خلک د موبایل ټلیفون له زنګ څخه پرته د څه لپاره استفاده کوي او بیا د هغې په اساس باندې یا د هغه په استناد باندې پالیسینې جوړې کړي یا کړنلارې جوړې کړي نو فکر کوم ډېر مفید او ډېرې ګټورې به واقع شي.
بله او تاسو د ظرفیت خبره وکړه آیا زموږ تاسو دولت او زموږ تاسو حکومت په دغه برخه کې داسې کومه اداره لري داسې کوم پلان لري چې خلک وروزی یا مثلا داسې امکانات برابر کړي خلک چې په پویږي چې هغوی لاشتر په دې برخه کې کار وکړي داسې شایسته او کچیر تر اوسه پورې دا ډېر نه وشي دی په افغانستان کې؟
عموم بیگ ډیټا بحث خو تقریبا له 2009-2010 شروع شو. ان خپل بحث که په دغه په حساب خر د کمپیوټر په نړۍ کې خو پخوانی بحث دی دلته د ټول د اکثرې د نوې ټولې وسیلې عمر 3 میاشتې یا چې بیخي زیات عمر وکړي 8 میاشتې وروسته هغه چې طبعا نورې وسیلې او نور میتودونه دا راوځي. په نور نړۍ کې په تعلیم په ساحه کې داسې پوهنتونونه شته چې په بګ ډیټا په ساحه کې حتی تر دکترا پورې هم ځینې ځینې دغه ورکوي، خو د ماسټر او دغه ساحې خو شته دی. په افغانستان کې موږ د احصایي مرکزي د یو اداره لرو چې خو هغه تر ډېره حده پورې دی پسې ګرځي چې نفوس څومره دی. هغه هم نفوس یو تخمین وایي چې تخمیناً دومره نفوس دی، او هغه دی یو اول یو نفوس استناد کړی بیا دی وایي چې هر کال زمونږ مثال 3% نفوس زیاتیږي، نو هغه ماغه په 3% کې 5% کې ضربه یو تخمین یعنی دقیق هغه نه دی. له دې پرته د معلوماتو ملي مرکزونه هر اداره لکه د معدنو په وزارت کې دوی کوشش کوي چې یو ډیټر یا د معلوماتو یو مرکز جوړ کړي. د مخابراتو په وزارت کې د معلوماتو یو مرکز شته دی، دا خپله د تشکیلي په ساحه کې دا ډېر معلومات خلک وروړي جمع کوي. نو داسې فکر کوم د معلوماتو یو څه ګډ وډ نظام شته چې دولت دغه معلومات راغونډوي، خو چې څه رقم له دې څخه بهتره او له دې څخه دغه فکر واخلي چې دا باعث شي چې بهترې پرېکړې وشي، پوهې پرېکړې وشي او وسلې زیات څخه مخه ونیول شي، فکر کوم دغه مزل لا راپاتې دی. دغه ساحه کې هم داسې څه نه دي لیدلي.
بله، یوه پال سپتا سمخ کی د افتونو په باره خبر وکړل چې څومره کار کولای شي، مثلا ټکنالوژي څونه ریسی مالی دای شي په نړۍ کې. هم په دې برخه کې مثلا که هیچی ته وکتل سي چې الته زلزلہ وسوله، بیا دوی هغه سیمه چې ډیر خرابې پکښې سه و هغه دوی د دغه ټویټر د پیغامونو لارې معلومی کړلې، او هغه سیمه ته بیا په وخت باندې د موادو در رسولو امکانات برابر کړ. د دې لپاره چې دوی خو ټوله مثلا هیچی ته مواد نسوي برابرول، نو هغه سیمه ته مواد برابر کړل چې خلګو ویل چې مثلا د دې دلته دغه ځای خراب سوی دی، یا مثلا خلک د خاورو خځلو لاندې دي. دغه برخه کې فکر کوي چې په افغانستان کې د بیگ ډیټا یا دغه د ټکنالوژي له طریقې د ډیټا راټولول دا به ډیره ګټه وکړي.
معلومات بحث کو، اول بحث دا چې دا معلومات سره رقم راغونډیږي. د جی پی ایس مونږ مخکې تاسو لاله د موټروان پرته د موټر بحث وکړ چې ډرایور لیس کارز دي او جی پی ایس ته لارې راهنمایي کیږي. هغه ساحو کې که داسې فکر وکړي لکه داسې یو طرف ته لاړ شو، جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ یا هغه ساحې چې تاسو ته نړیوال هغه سپوږمکۍ د لارې نقشه معلوموي. موږ هم تیار هغه طرف ته باندې، حتی اوس خو دا ډرونز تیرېدل د هوبت بختانه ده چې د امنیتي جنجالونو له کبله استعمالیږي، خو هغه پرته تاسو کولای شئ چې تیاره مو پیلوټ نه لري، موټر مو ډرایور نه لري، هغه ته د کومک وسایل ورکوي، نقشه تاسو ته ښیي چې په کومه ساحه ډیره ضرر ورته رسیدلی. د افاتونو کې تر ټولو غټ جنجال دی چې هغه د ارتباطاتو د میکانیزم له منځه وړي. سړکونه له منځه ځي، پلونه له منځه ځي، سیلابونه ځي. دغه وجه د انسان د بشر د زیان فیصدي ډیره لوړه ځي. کنی اصل اساس کې خلکو د زلزلې څخه څوک نه مړه، بیا تعمیر راغورځي، یا غریب ته په سیلاب راځي، یا په بدبختانه څوک نه ور رسیږي چې زخمی شي، تبابت یو کېدای شي. د کوم چې ته دغه یو ساحه ولرو، دغه ټکنالوژي او دا ټکنالوژي شته، دا نه ټکنالوژي شته.
ولی اوس خواته د یواد پات سپوس خواته د ټویټر او د فیسبوک د پیغامونو د لیکلو لدارې هم څوک کولی شي چې وګوري چې د کم ځاینه مثلا پیغامونه را لیږل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې مثلا که چیرته د زلزلې ذکر کیږي، نو هغه به معلومیږي چې د کم ځایو څخه راځي دا پیغامونه، څوک مثلا لیکي. دا خو بیا ډېر کومک کوي نه؟
بلې، ډېر کومک ته تر دې حد پیسې کې ستاسو دا خبره لګ ډېر بيخي واضح ده. کله چې وځي کې وانټنی فکر وکړي چې په مثال په ام پیټ کې د ټلیفون یاد دا غانټن دی، دا غانټن سره څو ټلیفون نه وصل دي، مثال 10000 ټلیفون یا 5000 ټلیفون. نو کله چې پیښیم چې دا غي انټن د صحیح خماته پیغامونه راځي چې دغه ځای کې مشکل دی، نو زه اتومات خپل هدف عمل ته تاکم چې دغه ساحه کې اوس خاطر ټکنالوژي دومره بهتره شوې چې 40 مترو کې، په 3 مترو کې، 50 مترو کې شخص معلومه چې دا شخص دغه ته موقعیت لري. زما هدف صرف مشکل بحث خدای چې کله تاسو بشر منځ خو باسي، کله چې د زلزلې ساحه ته لکه مثال یو تعمیر را پریوته د نیپال کې هم شوی لکه په ترکیه کې یا دا ولند مخکې چې په ایتالیا کې دا زلزلې راغله تاسو هلته یو روبوټس لیږئ یو ماشین لیږئ چې هغه کې چې انسان وي هغه به تعمیر ورننوځي بل شخص اخلي له ځان سره له هغه ځای څخه وباسي ځکه موږ چې کله کومک کوو په آفات کې غټ جنجال دی چې دا څوک کومک رسوي دې ته هم باید ضرر ونه رسیږي نو هغه ساحو کې چې زلزله راشي له زلزلې پرته جټکې راځي نو ځکه خراب تعمیر ته څوک ډېر نه ورنږدې کېږي یا سیلاب راځي تاسو ورتللی نه شئ چې دا څوک چې مرسته کوي دا سیلاب وینیسي یا ځینې وخت د برق مشکل چې دا هم شارټ نه شي یا دې ته هم ضرر ونه رسیږي نو په دې ټولو ساحو کې ډېر ښه کېدای شي چې دا کار وکړي بل ورسره یو د بیگ ډیټا بحث ته که زه راشم دا آفتونه عموما پیشبینی کېدای شي یو کله دی هغه کې په هر د میزان میاشت کې سیلاب راځي او د میزان نه وروسته د عقرب په میاشت کې یا د سنبلې په میاشت کې په هماغه ساحه کې له سیلاب وروسته کورونه سیمې ویادای که چېرته هر کال هلته دولت دومره توجه ونه کړي او هر کال هلته سیلاب راځي او دا چې فصل لوړي دا به ډېره بدبختي وي که چېرته یو دو کال او د پنځو کال دولت پیش نه پیږي چې دلته هر ځل سیلاب راځي دومره باران کېږي دا باران د دې سبب کېږي چې فصلونه خراب نو ډېر ښه کړنلارې ورته جوړولی شي ډېر ښه پالیسیانې ورته جوړولی شي چې هماغه ساحه هدف لاندې ونیسي هلته چېرته په یو ځای کې د 50 کالو 40 کالو تاریخچه راواخلئ چې دلته دوه کال وروسته زلزله راځي یا زلزله کې داسې نو بیا کولی شي چې لوی ښارونه هلته آباد نه کړي بل چېرته ویسي نو داسې ډېرې ساحې دي چې موږ دا بیګ ډیټا وکولی شو ځان سره ولرو بیا هغه موږ ته یو پیشبیني یو لاره یو لوری راښیي بیا هغه باندې موږ کولی شو چې ډېر ښه خدمت وکړی شو
بلې او تاسو د طوفانونو د سیلابونو خبره وکړه د هوا د حالاتو په برخه کې خو هم بیګ ډیټا ډېر استعمال لري دلته مثلا په امریکا کې یا په اروپا کې چې کوم وخت مواخر پیږي یا مثلا طوفان راځي نو دوی مخکې له مخکې نه هم دوی ته معلوم وي چې طوفان جهت کومې خواته دی کومې خواته راځي او څومره باید آمادگی ورته ونیول سي شدت به څومره وي دا خو هم په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا به ډیر موثر وي چې په دې برخه کې مثلا سرمایه گذاري وسی او دولت ورته توجه وکړي
بلې و لکه تاسو ته د سیلاب د طوفان خبر وکړه مخکې دا سونامي تقریبا یو 15 کاله مخکې او د کریسمس وخت کې چې یو زلزلہ و بیا ډیر خلک یې سره جوړ کړل اړوج خروش ته یو سیستم جوړ کړ چې سیستم پرنا کې دی وی چې کله سیلاب راشي یا زلزلہ راشي هغه ساحې یا هغه ملکونه چې د بهر څنډې ته اوسېږي هغه ته پیغامونه راځي په ځینو ساحو کې حتی تاسو موبایل ته پیغام راځي مثال پلانکی ځای کې زلزلہ خو پر یو خاص فیصدی یا په یو خاص حد منډه وي نو که تاسو دا پیغامونه په هغه ساحه کې د زلزلې په ساحه کې پراته دي لکه مثال په تخار کې اکثره زلزله راځي کله چې تخار کې زلزله راشي که هغه سیستم وکول شي ټول ته میسج واستوي نو څو پر چې هغه زلزله یا پروان ته رارسیږي یا کابل ته دا خلک اتومات پوهېږي چې په 15 دقو کې یا په 10 ثانیو کې یا په نیمه دقه کې دلته هم زلزله تعمیر ته او په دې آفتونو کې دا ثانیې مهمې وي چې څه رقم تاسو کولی شئ په ثانیه په ثانیه چاته ځان ورسوئ نو د ټکنالوژي محدودیت نه لري بدبختانه په دې ټکنالوژي کې دا د بشر طرف لږ ضعیف دی انسان ډېر وخت نشي کولای چې هغه څخه هغه ګټه واخلي چې کومه ضرور وي یا څه رقم وکولی شي موږ نن سبا د ډیټا یا د معلوماتو مشکل نه لرو زموږ لوی ستونزه د فیصلو ده چې سیاسي ملحوظاتو قرباني کیږي یا د ناهلۍ قرباني کیږي یا د ناپوهۍ قرباني کیږي نو که دغه مشکلات بشر یا حکومت یا خپله دغه خلک حل کړي ټکنالوژي ډېر ښه عیارېدونکې وسیله ده
بله دا خصو تقریبا د اداراتو دغه سي د نورو کوم اساسي ستونزې یا پیسې لاغه صحیح چې کار ته ضرورت لري پاغو کې د بیگ ډیټا استعمال او دغه ګټي په خپل انسان ته د انسان بدن ته دوی خو اوس داسې ټکنالوژي سچ څو خپل په بدن باندې تړي او دا ټول ورځ چې کار کوي یا مثلا کښینی نو هغه ته معلومات ورکوي چې دغه په حساب باندې بیا مثلا خپل هغه جسمي فعالیت چې دی هغه منظمه کوي خپل خوب منظمه کوي خپل خواړه ته منظمه کوي دغه شان خو هم د بیگ ډیټا برخه ګرځي او ګرځیدای سي او دام په تصمیم نیولو باندې یا په مؤثره تصمیم نیول باندې کاغه چیر د دولت د خوې د ادارو د خوې یا د افراد د خوې تاثیر لري. دا خو هم یو ډېر لوی پیسې لاوین کلاب دی چې را روان دی او ارڅو کولی سي چې بیا دغه ډیټا نه پوره ګټه واخلي، که مثلا مریض وسی، که مثلا غواړي چې فعال وسی په جسمي لحاظ باندې، یا مثلا خوب سم وسی. دغه شان ته خو باید هم توجه وسی که څنګه
و اصل که د خپل د بشر دغه پیرا شو وستاش دی وادي ټلیفون خلی مخصوص اندانه ټلیفون نه چرزي میکه رقم کیمرا لري خپل عادي، یعنی چې څه شته دی ټلیفون کې کیمرا لري، ګروپ لري، او دی کې یو نن سبا خپل کې کې ټلیفون کې نه انټرنیټ قادیس خیران لوروي. تاسو صرف د دې کیمرې او د دې ګروپ پرنا کې څه کې تاسو د فشار سطح معلومه، فشار سطح یعنی چې تاسو د تشویش کې یاست، د زړه ضربان مو معلومه، ورسره چې تاسو نن څومره پیاده تللی یا سیدا مو معلومه، څومره منډه مو والې دا مو معلومه، یو تقریبي د حالت هم در ته چې څومره کالوریز مو مصرف کړی دي. دا څه کې ټول تاسو د صحت مستقیما په صحت باندې تاثیر کوي. کچې ته علمی اړخ تلار شوه د ډکشنری یا داسې مزامین شته چې تاسو کمپیوټر کې اچوي یا خپل موبایل کې، هغه تاسو چې نن تاسو څومره مطالعه کړی دا څو نوې ټکي مو زده کړی دا شینه، نو دا معلومات یې دار زمونه تاسو ته کې دلی مې شتروسته تاسو چې کله تاسو د سهار به خو برابر شي تاسو مثال دې تشويش کوي یا د ماځګر وخت کې دې تشويش کوي تاسو چې مثال دې هفته کې تاسو هیڅ منډه نه دوالې تاسو به د صحت لپاره دې لپاره یو درته وي حتی ځینې وخت دا هم چې د زړه ضربان مو ډیر لوړ شي مستقیما تاسو ته پیغام درکوي چې تاسو فشار ساته یا کې دې شي ډیر لوړ تللی په ځان پام مو کې ادا یې لیا لکه تاسو چې وویل ځینې کې بیا ډیر سړی مشکل ار شي ځینې ساتونه چې په لاس یې تړي یا ځینې بندونه چې په پخې یې تړي حتی ځینې خوده شي کېږي چې تاسو خدا سیهی ډیټا مول ډاکټر څخه وصل کیږي ډاکټر وصلې څخه نو تاسو د زړه ضربان یعنی ځینې تکلیفونه چې لکه چوک د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري دا مستقیما د ډاکټر سره وصلې کار چې تاسو کوي راسان هغه شخص د خبرې چې تاسو د سیهی تاریخ شمو سره نو مشکل ز فکر کوم د سی دغه نه دی چې ټکنالوژي کوم اړخ یا څه رقم کول شي استفاده ش اصل هدف یې دا دی چې هغه شخص څومره لدیس قدرت اخلي به دوی کې یو لوی بدبختی نو ځکه په دې ټول بحث کې زمونږ دا دا او کې دې شډیر وریدون کې هم دوی ته دا بحث لدیرو لسټ هیڅ خیالي د په دې لپاره مشکلي او دا غټ مشکل ده چې څومره تحصیل ټکنالوژي څخه کم بلد یاست هم دومره دا په دغه تاثیر کې د خلک لګټ اوس خروسته پاتې کی یم د ملک په سطح هم د شخص په سطح وملکی سطح اوس په غرب کې لبګ ډیټا څخه ډیر زیات لکه تاسو په شروع کې ول دی د ګټه استفاده کیږي تا دولتي ادارې کله دې پرته فیصله کوي چې دیش دې زیات انتخابات سره مخ شي چې دې دا تاسو ولې وایي وایي فیصله کوي خو زمونږ په وطن کې بیا کوم څوک لاړ شي هم دې پارلمان کې هم دا وزیر را پاتې کیږي دا ول ډیټا راغونډم به فیصله کوم بیا ورته خلک کې نشته د سیاسي د ملحوظات یا ناهلی یا داسې یا داسې نو دا مونږ ځکه چې زمونږ ټکنالوژي ډېر وروسته پاتې یو دغه ځای چې مونږ نقص کړی دی هرته استعمالوونکي یم څوک چې په ښار کې استعمالي اوسېږي عمر یې کم وي د ټکنالوژي څخه خبره ده کېدی شي له دې ډیټا څخه ډېره ښه استفاده وکړي نسبت یو چا ته چې یو بزګر دی په کلي کې اوسېږي یو څوک دی چې موبایل ته محدود دغه لري لاسرسی لري دغه ځای کې به و دغه یو مشکل شته چې ننګونې سره مونږ مخ کړی یست.
بله یو وخت پاسه بلکه څنګه چې تاسو ول هغه خلک به د ټکنالوژي او د بیگ ډیټا او د ټولو نیو شانو څخه ګټه واخلي چې پری پوسی او د دې ظرفیت ولري چې څنګه استعمال کی او څنګه ګټه ورڅخه واخلي نو هله د چیز مشتاسو حکومت او د رقم مشتاس پټولنې کې ادارې او افراد هم د شته پام وکي او کوشش دا وکي چې مثلا د نیو ټکنالوژي په برخه کې خلک وروزل سي او خلک پوسي او د دې نه پوره ګټه واخیستل سي. یو وخت پال صاحب موږ تاسو خو په ټول شان باندې خبر وکړې دا پروسې څنګه ده موږ تاسو د ډیټا خبره وکړه مثلا که د موبایل خبره وکړو موبایل باندې څوک زنګ وهي په کوم وخت کې زنګ وهي څومره دقیق خبرې کوي په کوم ځای کې خبرې کوي کوم وخت د ورځې خبرې کوي دا ټول ډیټا بیا راغونډیږي او په ډیټابیس کې ساتل کیږي او بیا دغه نه ګټه اخیستل کیږي او که څنګه دا پروسې څنګه ده
پروسه خود سی نورځي صاحب چې عموما کله چې موږ له بګ ډیټا څخه بحث کوو معنا دا ده چې په یو وخت کې 10,000 یا 20,000 یا 1,00,000 2,00,000 وسایل دي 2,00,000 یا 5,00,000 استعمالوونکي دي دا معلومات راغونډي. نو کله که همداستاسې مثال ته که دوام ورکړم چې څوک غواړي چې تلیفون استعمال دی لکه دلته په افغانستان کې پخوا کېدی د ډېر اورېدونکو دغه تجربه کړې ته درې څلور پنځو کال مخکې پورې پښتورونو کې به د شبکې بندې وي هر څومره زنګ به مو وهو هېڅ کار یې نه کوو ځکه دا شبکو کې دغه ظرفیت نه و چې په دې پوه شي چې دا وکولی شي پیشبیني کړي چې اختر کې زما استعمالوونکي ډېر زیاتېږي ځکه خلک مبارکیانې ورکوي دا شی نه شبکې به جام شوي درې ساعته درې ورځې به کار نه کوو اختر چې به څومره بیروبار کمېدو د دوی دا شبکې بېرته فعالې دي اوس دا مشکل تر یو حده پورې حل کړی ځکه دوی وړاندوی نه کوي چې په دغه وخترونو کې د نوي کال کې دې وخت کې زما استعمالوونکي ډېر زیاتېږي زه باید هغوی ته اضافي ظرفیت ورکړم باقي ته یا به داسې وکړم یا بل نور ساحو مانې کله یا ورسره د نورو د دې بحث هم کېږي چې لکه دوی دا د شپې پاکیج اعلان چې تاسو زنګ ځانه کې دغه وخت ځکه هغوی شبکه مانې مصرف کمیږي دوی خلک تشویقوي چې د شپې خبرې وکړي چې د شپې خبرې کوي ارزانۍ ورته څه رقم کېږي کله که موږ د تعلیم سطحې ته راشو یا د صحت سطحې ته راشو اوس مثال افغانستان وایي چې زه غواړم پولیو په دې کال یا بل کال کې له منځه یوسم څه رقم پوهیږي چې څه رقم له منځه یوسم هغه هغه صحیح هدف لاندې نیسي چې کوم ځای کې د پولیو یا د ګوزن ډېر زیات دغه پیښې واقع کېږي هغوی هلته ځي له هغوی سره کار کوي نو هغه ساحو کې چې دغه مشکلات دي هلته یې له منځه وړي تا د معلوماتو په استناد دی یا د بل صحیح مشکل لکه دا غټ لوی اختر یو څو وخت مخکې و د لوی اختر کې دا د کانګو تبه وه یا دغه مرض تکلیف ډېر زیات و صحت وزارت مخکې د مخکې خلکو ته پیغامونه مو واستول فیسبوک ته لارې د نورو د لارې کې تاسو دغسې نښې ونی داس او نیک وخته یې خوشبختانه داسې پیښې ونه شوې چې سړی وایي چې د دې حیواناتو یا ځناورو له لاسې دغسې کېږي نو کله چې موږ د پروسې څخه بحث کوو اول د معلومات راغونډول دي که تاسو د موبایل د لارې د خلکو د لارې بیا دا معلومات ارزول کېږي ارزیابي کېږي چې دا څوک څنګه دي او په درېمه فیصله کې بیا دغه ارزونې په اساس باندې فیصلې کېږي او هغه فیصلې باید بهتر او ښې فیصلې وشي
او په خپله یو مضمون د ډیټا انالیټکس په نامه باندې هم شته چې هغه هم د خلکو سره کومک کوي چې ډیټا څنګه مثلا راټول کړي کوم ډیټا ته چې ضرورت لري په کوم ساحه کې چې مثلا غواړي چې یو شی باندې پوسی یو شی معلوم کړي نو بیا دغه پیسې باندې ګوري چې تحلیلي تجزیه کوي ډیټا او دغه بیا نتیجه اخلي دغه سبې
بله وو کله چې د ډیټا ارزول کوو هر څه ارزول چې موږ په دغه اساس یې کوو چې کله زه غواړم یو فیصله وکم دغه فیصله سره کوم بهتري دی شي دا غي د بهتري دو د پر ازو غواړم چې معلومات راغون کوم هغه معلومات دا سره غونډوم چې زما بهتره فیصله هغه وخت چې زما وسایل کم استعمال شي اما تاثیر د فیصله ډیر ووسی یعنی دا چې فیصله وکم بلکه کلینیک جوړوم یا مکتب جوړوم دا چې یو ځای ساحه کې جوړ کوم چې یو مکتب جوړ کوم هغه 5,000 شاګردان لپاره کفایت با ساحه کې باید 5,000 شاګردان ووسی یا زه یو کلینیک جوړ کوم او هغه ته وکولې چې 200 یا 500 نفر ته په یو ورځ کې یا په یو هفته کې رسیدګي وکړي دا څه دي کیږي چې دا هغه معلومات چې هلته ما سره شته هغه اخلم زه غار ځیابي کوم او بیا دا هغه خلکو ته ضرورت پرنا کی بیا ما هغه یو باندې فیصله کوم او پانتونونو چې کوم پانتون یا کوم مسلک دا بس فکر کوم چې زل مخ یم کړو چې کوم مسلک صحیح یا کوم څوک چې رقم باید د صحیح ته ولاړ شي ډیټا بیگ ډیټا دی ته په کمپیوټر ساينس کې هم دا یو مضمون شته په احصایه کې هم دا یو مضمون شته په ریاضیاتو کې هم دا یو څه شته چې ټول تاسو مکه چې په شی چې ارزیا دي رقم کیږي
بله ډیره مننه کوم هیواد پال صاحب چې زموږ بلنه مو منله په پروګرام کې مو ګډون وکړي تشکر او د ټولو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس درنو اوریدونکو دغه زموږ د نن شپې د شاتې خبرونه چې د بیگ ډیټا په اړه کوم خبر وکړلې په دې باندې خبر وکړلې چې بیگ ډیټا په اداراتو په افرادو باندې څه تاثیر درلودای شي زموږ بل خبرونه د ریجی بخبرونه ده چې په لوندو شبو کې په پلسي د تازه خبرونو سره او یو سات وروسته به موږ بیا د تازه خبرونو سره او د دغه خبرونه د تکراری بڼې سره ساس په خدمت کې حاضر سو. کچې زموږ خبرونه مونږ نه اوریدل نو یو سات وروسته تاسو کولی سي چې بیا د خبرونه واوري. د وسته لپاره زه او زما نور همکاران ساس ته رخصت اخلو. شش با د خدای په امان.
رادیو آش